بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گران اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي، چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه، ټول خلق یو امت وو، نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او له غوی سره په حق آسماني کتابونه راواستول چې په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسېدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګولي جوزا د میاشتې شلمه، د 2021 میلادي کال د جون لسمه او د 1424 هجري قمري کال د شوال 9 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې په افغانستان کې د بوګنوونکو وژلو د لړۍ د دوام په حکله ده. بیا هم د روغتیا مجلې نومې 19 پروګرام اوریدل شي، او د خبرونې په ورپسې برخه کې هم مونږ او کرونا نومې لړۍ نننۍ برخه هم درابرو، چې زمونږ د نننۍ چشمانداز یوه برخه ده، چې په همدې سره زمونږ دغه یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم پای ته رسیږي. pasudi.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. په دې هلی سره چې تر وسته لمونږ سره ملتیا ولرې، څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم د مازدیګر 5 بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، د ایران د پوز د سمندري ځواک د سترو بیړیو یو ډله په اطلس سمندر کې ځای پر ځای شوه. عبدالله عبدالله وایي د افغانستان د بحران حل ملي او سیمه ییز اجماع ته اړتیا لري. د امریکا حکومت په افغانستان د هوایي حملو د بیرته پیلولو فیصله کړې. د پاکستان او افغانستان د مشرانو اړیکې په لا ترنګلتیا دي، او د یمن د ملي حکومت مشرانو ویلي دي له عربستان سره د حماس له بندیانو سره د دوی د بندیانو مبادلې ته تیار دی.
اوسم پر خبرونه، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی د دې خبرې په کولو سره چې د تهران او ماسکو اړیکو په مختلفو زمینو کې پراختیا موندلې، د روسیې د ولسمشر او حکومت د ملګرتیا قدرونه کړې ده. ډاکټر حسن روحانی نن د ملي پروژو د افتتاح د یو اویمې اونۍ په دستورو کې ویلي، د ایران او روسیې ترمنځ نږدې اړیکې او څار په توګه پراخې شوې، او د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته متل له روسیې سره ښې اړیکې درلودلې دي، خو په تیرو 2 کلونو کې په مختلفو زمینو کې اړیکې لا پراخې شوې دي. د حسن روحانی په وینا په ویانا کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا په باب له روسیې سره د ایران اوسنۍ ملتیا او ملګرتیا هم په دغو ټینګو اړیکو کې شامل دي، او د روسیې او ایران لپاره یو ډېر مهم ګاونډی هیواد حسابیږي، او اړیکې به د دواړو هیوادونو او ملتونو او د سیمې او نړۍ په ګټه وي.
زموږ خبریال راپور راکوي، د ایران د راډیو ټلویزیون ادارې نن د یو خبرتیا په خبرولو سره ویلي دي، د ایران د ولسمشۍ د انتخاباتو د 14 پړاو د کاندیدانو د مناظرې د موضوع په باب چې په شنبه ورځ به ترسره شي د ولس له اندېښنو راپورته شوی موضوع وي. د ایران د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د 2 کاندیدانو ترمنځ لومړنۍ مناظره د غبرګولي په 15 نیټه د اقتصاد په موضوع سره، او دوهمه مناظره هم د کلتوري، ټولنیزو او سیاسي چارو په موضوع سره ترسره شوی، او هر یو مناظره تر 3 ساعتونو پورې اوږده وه. علی رضا زاکانی، محسن رضائی، محسن مہرعلی زادہ، ابراہیم رئیسی، عبدالناصر احمدی، سید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی او سید جلیلی د ایران د ولسمشری دراتلون کې انتخاباتو وکاندې داندې ټاکل شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشری د 14 پړاو انتخابات د خبرګولې د میاشتې پاتې بشتمنېټه یا همغه د جون په 14 منېټه په درس ایران کې ترسره شي.
د ایران د سمندري ځواک د سترو جنگي بیړیو یو ډل په اطل سمندر کې تیر شو. زموږ خبريال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج مرستيال غغملون کې امیر البحر حبیب الله سیاری نن سار په یو لړ څرګندونو کې ویلي په نړیوالو سمندري حدودو کې شتون د ایران د اسلامي جمهوریت د فوج ستراتیژیک سمندري ځواک مسلم حق ګڼو او د غلار په اقتدار سره دوام لري. امیر البحر حبیب الله سیاری ویلی د ایران د فوج د ستراتیژیک سمندري ځواک د بیړیو او یا مډله چې سهان او مکران نومې سترې بیړې هم پکې شامل دي د لومړي ځل لپاره او په سمندري ډګر کې د اسلامي جمهوري نظام د توان منیو د خودلو په خاطر په اتل سمندر کې شتون لري. خاغلی سیاری د غراز ویلی د بیړیو د غډله په سمندر کې په شپږ زره میله واټن کچ کولو سره یعنی تر 2000 کیلومتر پورې په سفر سره ل دیر شو ورځو وروسته هم دا اوس په اطلس سمندر کې ډیره شوې ده.
زموږ خبریال د شفقنا خبری اژانس لا قول راپور راکړ د کابل او اسلام آباد د چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاته ده. پسې د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له تماس اوریدو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې تیرونی د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله موهب په څرګندونو په سختو نیوکو سره ویلي دي د هغه خبرې د دغه هیواد د سولې د بهیر لپاره هلو ځلو ته تاوان رسوي. همداراز په همدا وروستیو کې په افغانستان کې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو په سختې دا پسې افغان چارواکو پر پاکستان تور لګولی چې له طالبانو سره یې هر ډول مرستې زیاتې کړي او په افغانستان کې د اړۍ غړې زیاتولو ته لمسوي. ویل کېږي له اشرف غني سره د تماس د لغړه کولو لپاره د پاکستان فیصله له دې وروسته شوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني کابو دوه اونۍ مخکې او کابل ته د پاکستان د پوځ د عمومي قومندان جنرال قمر جاوید باجوه له سفره څو ورځې مخکې ویلي وو اسلام آباد د طالبانو بشپړه ملاتړ ته دوام ورکوي څو افغانستان د آرامښت مخه ونه ویني چې دغه چارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سختې نیوکې او غوسه راپاره ولیده. خو ډیری کارپوهان او شنندوی باید د دواړو هیوادونو لوړپوري چارواکي خپل منځي کړکیچ په مشورو او خبرو اترو سره حل کړي. کدا سینوی نو د دواړو هیوادونو او د سیمې د کراري دښمنان به له دغه کړکیچن ناسمه استفاده وکړي او په خړو اوبو کې به د کبانو نیولو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله د سیمیزې اجماع د پیاوړتیا په 15مې غونډې کې ویلي دي د سولې هلې ځلې په یوې حساسې او برخلیک ټاکونکې مرحلې کې دي او د تلپاتې او عزتمنې سولې د ترلاسه کولو لپاره د سیمې د هیوادونو او د نړیوالې ټولنې د دوامدارو ملګرتیاو ته اړتیا لري څو طالبان د سولې خبرو اترو ته اړ باسي. ډاکټر عبدالله د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د تاوتریخوالو په زیاتېدا د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالو د ختمېدا او د دایمي اوربند د ټینګېدا غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر زیاته کړې د افغانستان جنگ فوجي حالار نه لري او د سولې لپاره د کابل د حکومت ژمنتیا په خپل ځای پاتې ده.
په غزنی کې د افغان ځواک پر پوستو وسلوالو طالبانو ډلې یې بریدونه کړي دي چې زموږ خبریال له غزنی څخه په دې اکله راپور ورکوي.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو ډلې بریدونه په شاتم ولي. د دې ولایت د والی بیان واحد الله جمعزاده وایي چې بیګا شپه د غزنی ولایت مرکز اړوند د شهباز په سیمه کې د افغان ځواکونو پر یو بیز وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه وکړل چې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو له لورې په شاتم ول شول او په پایله کې 43 تنه طالبان ووژل شول.
تیر شپه نه وخت شاوخوا 4 بجې د غزنی ولایت مرکز اړوند د شهباز خان پر سیمه کې وسلوالو مخالفینو پر د افغان امنیتي ځواکونو پر بیز باندې لسلورو ترپو تاروزی حمله وکړه چې لنی کمرغه د افغان زمینی او هوایی ځواکونو لکلک مقاومت سره مخ شول. په ترڅ کې څلور بیس وسلوالو مخالفینو وژل شوې دي. د جسدونو د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د غیاړوند د دوه موټره یو شمیر موټرسایکلونه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوې دي. لنی کمرغه چې په دغه جګړه کې زموږ افغان امنیتي ځواکونو ته او ملکی کسانو ته کوم مرګ ژوبل نه دا وختي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دی ویلي. ویل کېږي چې د تیرې ورځې په لړ کې مقر او اباند ولسوالیو کې تازه دمي افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي. د یادې ولسوالیو په اړه طالبانو رسنیو ته په رالیږل شویو پیغامونو کې ویلي وو چې سقوط یې ورکړی. خو جمعه زاده بیا رسنیو ته ویلي وو چې طالبانو د خلکو له کورونو نه د ډزو کولو او افغان ځواکونه ملکیانو ته د مرجوب لینا وختو په خاطر تکتیکي شاته کړی وو. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
دا خبرونه له تهران اوري. امریکا په افغانستان کې هوایی حمله بیرته پیلوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی د امریکا حکومت په افغانستان کې د هوایی حملو د بیرته پیلولو فیصله کړې او د دغه هیواد دفاع وزارت پینټاګان په افغانستان کې د هوایی حملو د بیرته پیلولو لپاره د مجوز صادرې د ارزوي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا دفاع وزارت د سه شنبه په ورځې په خپل اونیز راپور کې ویلي دي له افغانستانه د امریکایي عسکرو بهیر له 50% زیاته ترسره شوی او تمه ده چې د سپتمبر تر 18 نیټې پورې به دغه بهیر بشپړ شي.
یمن له عربستان سره د حماس له بندیانو سره د دوی د بندیانو مبادلې ته تیار دی. العالم ټلویزیوني چینل راپور راکړ. د یمن د لوړ سیاسي شورا مسول مقام محمد علي الحوسی اصلاح ګوند نوې معامله وړاندیز کړی چې په اساس اصلاح ګوند باید عربستان د فلسطین د حماس غورځنګ د هغو مسولانو محاکمه ودروي چې د سعودي عربستان په بندونو کې شپې سبا کوي. محمد علي الحوسی نن په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي سنا د عربستان له بندونو د حماس غورځنګ د مشرانو د خوشی کولو په بدل کې محمود السبیحی او منصور هادی سره د دوو نورو هغو ملګرو چې اصلاح ګوند به یې وټا کې خوشی کړي. دا و د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږی زدمنو لیدونکو کو څنګه خپل سیاسي تبصره دره ورو چې په افغانستان کې د بوګنونکو وجلو د لړۍ د تمام په باب ده. تکفیری ترهګرو ډلو یو ځل بیا د افغانستان په شمال کې په بغلان ولایت کې په یو بل جنایت کې د ماین پاکونکو یوې موسسې یو شمیر کارکونکو په بوګنونکو ډول وژلې دي. د افغانستان په بغلان ولایت کې هولو ټرست ماین پاکونې د موسسې مشر جیمز کوان په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي په دغه ولایت کې د دغه موسسې په کارکونکو حمله قصدي قتل او بشري ضد جنایت دی او ترهګرو یوازې شیعیان په نښه کړي دي. جیمز کوان په کابل کې په یوې مرکې کې ویلي دي یو شمیر جګو ترهګرو د سه شنبه په شپه د هولو ټرست ماین پاکونې د موسسې په کارکونکو یرغل کړی او له هغوی یو شمیر هزارگان بیل او بیا یې په بوګنونکي ډول وژلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بدخشان ولایت کې په ماین پاکونکو د طالبانو تر هاګر حمله یو بشري ضد جنایت بللې او دغه بوګنونکي اقدام په محکومولو سره چې هیڅ منطقي توجیه هم نه لري ویلې دي. طالبان حتی پر محصلینو، استادانو، زده کوونکو او همدارس پر خوندزیو بریدونه کوي چې دغه اقدام د وحشی توپ نه خدا او د افغانستان د خلکو کرکه او نفرت نور هم زیات کړي دي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو عزیز روشن هم په خپل یو ټولنیز پیغام کې لیکلي دي که د افغانستان حکومت او درست ویخ وجدانونه د نسل وجنې په وړاندې د شیعیانو پر دفاع مشتمل په خپل قانوني مسولیتونو عمل ونه کړي نو دغه هیواد به د نابودۍ او ځوړتیا تر درشله ورشي. د تیرې سه شنبه په شپه په بغلان ولایت کې د ماین پاکونې په یوې موسسې د تکفیریانو په بوګنونکي حمله کې لږ تر لږه 10 کسان شهیدان او 15 نور هم ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې تکفیری جنایتکارې ترهګرې داعشي ډلې د دغه جنایت پړه په غاړه اخیستې او ویلي دي په افغانستان کې به دغه ډول خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان حکومت له دې مخکې د دغه تر هګر جنایت عامل طالبان معرفي کړي وو خو د طالبانو ډلې یو ویندوی ذبیح الله مجاهد دغه حمله محکومه کړي او په کې یې د هر ډول لاس درلودل رد کړي دي. په تېرو اونیو کې د کابل په لویدیځي سیمو کې کړیزې حملې چې زیاتره قربانیان یې د افغانستان شیعیان دي په اوڅاره توګه زیاتې شوې دي. زیاسمیر مدنی او ټولنیز فعالان دغه حمله نسل وجنی غنی او وای چې دغه نسل وجنی دی د افغانستان حکومت او ملګری ملتونو په رسمیت وپیژني. په ورستو شپږ ورځو کې زیات شمیر افغانانو هم د هزارګانو نسل وجنه ودروي په عنوان سره هشټګ کارولې چې په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې د ټویټر په شمول د ټولنیزو چینلونو ټرند شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو سره په یو وخت په دغه هیواد کې ټارګټ کیلینګ او وژونکي حمله په اوڅاره توګه زیاتې شوې دي. البته د کابل حکومت طالبان په دغه حملو تورنوي، خو طالبان په دغه شان حملو کې لاس درل په چورلو ډول ردوي او په دغه هیواد کې د شیعیانو نسل وژنه په کلکه ردوي. د کارپېژندو له نظره په افغانستان کې د حملو وژلو زیاتېده په هره بڼه د امریکا او نیواګرو عسکرو په ګټه تمامېږي او په همدې خاطر له افغانستانه د بهرنیو عسکرو له وتلو سره د دغو حملو ارتباط نه ردوي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د روغتیا مجله. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د دای اوسم بیا ز فاطمی د خپل ګران قدر همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د روغتیا مجله او د روغتیایي خبرونه یو بل تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي. عزیزانو، د روغتیا د خبرونې په دغه برخه کې د اعصابو د ناروغیو د بحث په دوام کې د پارکینسون د ناروغۍ په اړه له تاسو سره ژغیږو. یاد می وی چې دغه معلومات د ډاکټر د تشخیص ځای نشي نیولای، نو فقط تاسو ته معلومات درکو. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، مغزه د انسان د اعصابو یوه برخه ده. له مختلفو برخو څخه جوړه شوې ده. د مغزو ساقه یعنی برین سټیم د مغزو لاندینه برخه کې واقع شوې ده. د مغزو ساقه خپل په څو برخو ویشل کیږي: منځنۍ مغزه، د مغزو پل او بسل النخا. د مغزو د ساقې په دننه کې یوه برخه د تور جسم تر عنوان لاندې موجوده ده چې د بدن د خوځښتونو په کنټرولولو کې رول لوبوي. د پارکینسن په ناروغتیا کې په دغه تور جسم کې حجراتو کې د دوپامین د تولید چارې بندوي چې په دې سره د دوپامین کچه په مغزو کې کمیږي. دوپامین داسې یوه کیمیکل ماده ده چې د مغزو د حجراتو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبوي. د هغو حجراتو په لمنځه تلو سره چې د ډوپامین د تولید دنده لري، مغزه د خوځښت د څرنګوالي او وخت په اړه کافي معلومات نه ترلاسه کوي چې لامل یې د وخت په تیریدو سره مغزه په عضلاتو خپل کنټرول له لاسه ورکوي. په دې خاطر په پارکینسن باندې په اخته ناروغانو کې خوځښت ډیر سست وي او دوی په چټکۍ سره د خبرو، تګ او نورو فعالیتونو د ترسره کولو وړتیا هم نه لري. لا الزایمر وروسته پارکینسن د اعصابو تر ټولو خوریدونکي ناروغي ګڼل کیږي. په لنډه توګه ویلی شو چې پارکینسن یو ډول نورولوژیکه ناروغتیا ده چې ناروغ پکې خپل بدني او روحي وړتیاوې له لاسه ورکوي او که درملنه ونه شي نو نښې به یې زیاتې شي او ناروغي هم په چټکۍ سره پرمختګ کوي. پارکینسن ناروغتیا مخته تلونکي ناروغي ده، یعنی ورځ تر بلې یې نښې زیاتېږي او د ناروغ د ورځې په چارو کې ناخوالې رامنځته کوي. دغه ناروغي د لومړي ځل لپاره په 1918 کال کې د بریتانوي ډاکټر له لورې چې پارکینسن نومېده کشف شوې ده. هغه په دغه ناروغۍ باندې د رېږدېدونکي فلج نوم کېښودلی، خو وروسته معلومه شوې چې په پارکینسن د ځینو
ککړو ناروغانو بدن نه ریګدیږي.
عزیزانو، پارکینسون په حقیقت کې د مغزو یو ډول ناخوالې ده. د پارکینسون د ناروغۍ نښې په لومړیو کې کمی وي، تر دې حد چې په ځینو مواردو کې جدي نه نیول کیږي، خو د وخت په تیریدو سره دغه نښې نښانې په مغز او ناروغۍ شدیده کیږي. په هر یوه ناروغي کې د ناروغ د دماغي او جسمي کردار ارزونه د هغه له علاج سره مرسته کولی شي. په معمول توګه د پارکینسون نښې تر 55 کلنۍ وروسته ځان ښکاره کوي، لیکن په ځینو مواردو کې په ځوانانو کې هم دغه ناروغي تر سترګو شوې ده. که مو په کورنۍ کې څوک په پارکینسون مبتلا وي، نو تاسو هم په دې ناروغۍ باندې د اخته کېدو له خطرې سره مخامخ یاست. په عمومي توګه نارینه تر مېرمنو زیات په دغه ناروغۍ اخته کېدلی شي، خو یوه هیله بخښونکی خبره دا چې دغه ناروغۍ وژونکې نه ده، او په پارکینسون اخته ناروغان هم د سالمو خلکو په شان عمر کوي. د آرام پر مهال لرزه یا ریژد، په خوزشت کې ستونزه او د اندامو خخیدل د دې ناروغۍ له عامو نښو نښانو څخه ګڼل کیږي، چې د بدن په یوه برخه کې د بلې برخې په پرتله په پراخه پیمانه تر سترګو شي. د پارکینسون ناروغتیا یا ناروغۍ د تشخیص وړ ده، مګر دا چې ناروغ پام هغه مهال کې له نورو ناروغیو څخه هم وزوریږي. لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، نښې د بدن په یوه برخه کې څرګندیږي چې د وخت په تیریدو سره د بدن نورو برخو ته هم منتقل کیدای شي. په حقیقت کې په پارکینسون باندې د مبتلاو ناروغانو د بدن خوځښتونه آرام وي او انډول هم کمزوري دي. ځینې داسې نورې نښې نښانې هم شته چې د پارکینسون ښودنې کوي، لکه یوبوست، د ورځې په جریان کې ستړیا، د ژبې بندیدل، د حافظې کمزوري کیدلو، د عقل زوال، غوړ پوست او قبضیت له یادو نښو څخه شمیرل کیږي.
خو دوستانو، د پارکینسن ناروغۍ اصلي لامل لا نه دی پیژندل شوی، خو په وروستیو کلونو کې بیلابیلې څېړنې شوي، لکه د جینټیکلو فیکټرونو، چاپیریالیز او د خوراکي عادتونو اثرات. د نوو څېړنو له مخې ځینې ځانګړي جینټیکل جشونه کولی شي د پارکینسن د رامنځته کېدو سبب وګرځي. په حقیقت کې په ځینو ځانګړو جینونو کې بدلون کولای شي د پارکینسن د رامنځته کېدو خطر زیاته کړي، خو دغه رسک په یوازې سر په ډیرو کمو موردونو کې د پارکینسن سبب ګرځېدای شي. همدارنګه د کیمیکل او زهرجنو موادو سره تماس هم کېدلی شي خطر رامنځته کړي، لکه د حشراتو وژونکي دوایانې یا درمل. همدارنګه د شکرې یا شوګر ناروغۍ هم کېدای شي د پارکینسن سبب وګرځي. د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې هم شوې دي. د مثال په توګه د میوو، سبزیانو او غلو استعمال او له ناسالمو خوړو څخه ډډه کول د پارکینسن د رامنځته کېدو خطره کموي. د حیواني غوړو استعمال هم کولی شي د پارکینسن د ناروغتیا د رامنځته کېدو خطره زیاته کړي. په ټول کې باید پارکنسن ناروغي په رامنځته کېدو کې په هغه شیندونکو فیکټرونو باندې پراخې څېړنې ترسره شي څو اصلي لاملونه څرګند شي. د مغزو او د اعصابو متخصص ډاکټر د پارکنسن د نښو نښانو لپاره ناروغ معاینه کوي او پوښتنې ورڅخه کوي. د لاسونو په ګوتو باندې ضربه یا ګزار او په پښو باندې وهل د خوځښت د چټکتیا د معلومولو په موخه ترسره کیږي. همدارنګه ناروغ ته آرامه ډکه ورکول کیږي څو انډولیز وړتیا یې وسنجول شي. په معمولي شرایطو کې د پارکنسن د تشخیص لپاره د مغزو له سکین څخه کار نه اخیستل کیږي.
د روغتیایی مجله قدرمنو اوریدونکو د پی ای ټی سکن له هغو معایناتو څخه شمیرل کیږي چې په کره توګه د پارکنسون ابتلا تاییدولی شي، لیکن له دغه سکن څخه په اکثرو مواردو کې د څیړنو لپاره کار اخیستل کیږي. له بده مرغه د پارکنسون د ناروغۍ علاج ناممکن دی، لیکن د ځینو درملیزو لارو چارو په کارولو او د ځینو ځانګړو درملو په استعمال سره یې نښې تر یوه حده کنټرولیږي. ډاکټر له تاسو څخه غوښتنې کوي چې خپل د ژوند طریقه یا روده بدله کړئ او ایروبیک سپورت ترسره کړئ. په ځینو مواردو کې فیزیوتراپي هم ګټوره تمامېدای شي. یو پیتولوژیست بیا کولی شي د ناروغ د ژبې د بندېدو ستونزه هم لرې کړي. په ځینو مواردو کې ډاکټر ممکن د اپریشن سپارښتنه وکړي. د مغزو لمسونه یوه له هغو اپریشنونو څخه شمیرل کیږي چې په پارکنسون باندې د اخته و ناروغانو له علاج سره مرسته کولی شي. د مغزو د لمسونې په اپریشن یعنی ډی بی ایس کې ډاکټر الکترود د مغزو په یوه ځانګړې برخه کې ایږدي. الکترود بیا له یو جنریټور سره چې په ټټر کې ځای پر ځای کیږي وصل کیږي. په دې توګه الکترولیکل امپالسونه مغزو ته استول کیږي چې له امله یې د پارکنسون د ناروغۍ نښې هم را ټیټیږي.
خوږو دوستانو، په دې اړه موږ ملګري له یو متخصص ډاکټر سره یوه مرکه کړې چې د دغې مرکې اورېدو ته ستاسو پام راغواړو او یادونه کوو چې همدې سره زموږ دغه خپرونه هم پای ته رسیږي.
قدرمنو او محترمو اوریدونکو، ډیره ډیره مننه، ډیر تشکر. خو نن ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې د پارکنسون د ناروغۍ په اړه مو معلومات غوښتل، غواړم چې یو څو دقیقې خبرې وکم. که وغواړم د پارکنسون تعریف تاسو ته وایم، پارکنسون په حقیقت کې یو عصبی اختلال دی، یو عصبی ناروغتیا ده چې په حقیقت کې د بدن د مغزه په حجراتو کې، په هغو حجراتو یا په هغو نیورونونو کې داسې یو اختلال پیشیږي چې د دوپامین د ماده د کموالی سبب کیږي. یعنی پارکنسون هغه ډول عصبی ناروغتیا ده چې په هغو نیورونونو یا هغه عصبی حجراتو که اختلال پیشیږي چې دوپامین تولیدوي. خو د پوهانو له نظره دوپامین داسې یو ماده ده په بدن که چې د بدن د حرکاتو پتیر بیا د ارادی حرکاتو د تنظیم سبب کیږي. نو کله چې دغه ماده په بدن کې کم سی، هغه ستونزی یا مشکلات چې د پارکینسون په ناروغی کې د بدن د حرکتونو یا د حرکاتو په اړه پیشیږي، دغه ناروغی هم منځ ته راځي. خود پارکینسون د ناروغتیا د لاملونو یا د علت په اړه کوم هغه تحقیقات چې تر اوسه سی بی دی پوهان په دې عقیده دي چې د پارکینسون د ناروغتیا سبب یا په سببونو کې هم ارثی او ژنتیکی عوامل نقش لري او هم محیطی. یعنی ممکن دی د پارکینسون د ناروغتیا سبب هم محیطی عوامل وی او هم ارثی عوامل، چې په دې اړه په مفصل توګه په کتابونو کې خبرې شوي دي. خو یو څو دقیقې یو دوه درې دقیقې که وغواړو چې د پارکینسون د ناروغۍ د نشو نشانو په هکله، دا مهم دی چې د نشو نشانو په هکله که بغواړو چې خبرې وکړو، تاسو پوهیږئ چې پارکینسون په عمده توګه د بدن په حرکتونو کې، یعنی د بدن د رعشو د لرزشونو او بیزای حرکتونو سبب کیږي، چې په عمده توګه د پارکینسون د ناروغۍ په اول مرحله کې یا په اول مرحله کې دغه لرزشونه یا دغه حرکتونه مثلا د بدن د اندامونو مخصوصا د لاس یا د بدن د لاس د ګوتو د ګوتو په سرونو کې لیدل کیږي، چې په بیزای ډول دغه حرکتونه په وجود راځي. کله کله هغه کس یا هغه فرد چې د پارکینسون ناروغي لري ممکن دی خپل غټه ګوته او سبابه ګوته په غیر ارادي توګه یو په بوله وموږي. کله کله دغه د پارکینسون ناروغي سبب کیږي چې هغه فرد یا هغه سړی ډیر په آهسته توګه یا قرار قرار قدم واخلي. د پارکینسون ناروغي حتی د دې سبب کیږي چې د څوکۍ څخه د یو نفر په ډیر عذاب یا په ډیر سختی سره پورته کیږي. همدارنګه د پارکینسون ناروغي د دې سبب کیږي چې یو نفر خپل مثلا د لیکلو مهارت للاس ورکي، یعنی ونسی کولای چې په آسانۍ سره یو لیک ولیکي. همدارنګه د پارکینسون د نشو نشانو په هکله ډیری نورې نښې هم ویل شوي دي، خو موږ په همدغه اندازې سره بسنده کوو. خب د پارکینسون د درمان په هکله په کلی توګه داسی درملونه یا داسی دوابی تر اوسه ندی کشف شوی چې د پارکینسون د ناروغی اساسی ریشه لمنځه یوسی. خو ټول هغه درملونه چې د پارکینسون د ناروغی لپاره نن ورځ په کتابو کې راغلی دی او توصیه کیږي او په مصرف رسیږي، دا ټول درملونه د پارکینسون د ناروغتیا یا د ناروغی د اختلال د لمنځه لپاره صرفا پژوهن کې د ژوندانه د کیفیت د ښه کولو لپاره مصرفیږي. یعنی داسې دواوی د پارکینسون لپاره تر اوسه نه دی کشف شوی چې د پارکینسون اساسی ریشه لمنځه یوسي، بلکې په ژوندانه کې د کیفیت د ښه کولو لپاره دغه دواوی توصیه کیږي. نو قدرمنو اوریدونکو زه فکر کوم چې تر هم دغه اندازې پورې د پارکنسن وخت نور نو مشته اجازه نه راکې به چې تر دینه لا ډیر خبرې وکړو. ستاسو په خدمت کې یو ستاسو د پوښتنو د ځوابونو لپاره ان شاء الله کې بیا هم تاسو پوښتنه ولرئ ستاسو په خدمت کې. ډیر تشکر.
زتمن اوریدونکو از مر سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو په دغه پروگرام کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیما سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د موج او کورونا په نامه یو بل پروگرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو د بی سرحد ډاکټرانو سازمان د یو رپورت په خبرولو سره وویل چې لږ تر لږه نوي هیوادونو د کورونا وایروس په خبرېدو پورې د اړوندو خبرونو د خبرولو په لړ کې د رسنیو ته خنډونه جوړ کړي دي او معلومات ته د خبریالانو لاسرسی محدوده کړي ده. د حالت د رسنیو چلوونکو ته ځینې بندونه او په عین حال کې نوي حالات رامنځته کړي دي چې موږ په دغه خبرونه کې په دې اړه له تاسو سره خبرې کوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو هغه یوازینی شی چې پر اختیا ورڅخه باید وویریږو په خپله ویره ده. دا مشهوره جمله د هغه زیان د شدت په حق ده چې د ویرې او طرحې پراخیدل یې یوې ټولنې ته پیښولی شي او د کرونا په خورېدو کې مو ولیدل. د دغه ویروس تلفاتې خورېدنې د دنیا د رسنیو پام ځان ته اړولی دی، خو هم د غور رسنیو د عمومي ویرې په خورولو کې څومره رول درلودلی دی. امریکایي لیکواله کاترین جنګ تقریبا له یوې لسیزې راهیسې په جرنالیزم په تیره بیا د ستونزو او پیښو په کوریج پورې اړوندو موردونو کې د احساساتو د رول په هکله تحقیق کوي. هغه باوري ده چې د رسنیو لخوا د کړکیچونو د کوریج ډول او شکل زموږ په ژوند باندې ډېرې اغیزې لري. دغه اغیزې حتی زموږ په ورځنیو مکالماتو او همداشان زموږ په احساساتو په تیره بیا د ویرې په احساس کې ځان په ښه ډول څرګندوي. ویره هغه احساس دی چې زیاتره یې په شخصي توګه تجربه کوو، خو ځینې وختونه په یو ټولنیز احساس هم بدلیږي. دغه احساس چې د ټولنیزو ډلو لخوا خپرېږي د نورو احساساتو په شان ساری دی او په چټکۍ سره پراخیږي. مېرمن چنګ په خپلې وروستۍ تحقیقاتي پروژې کې د دنیا په مشهورو رسنیو کې د کرونا د کوریج د طریقې څېړنه کړې او پکې یې د کرونا وبا د خورېدو په لومړنیو ورځو کې د دنیا د سلو مشهورو انګریزي ژبې رسنیو 9300 خپره کړې شوي مطلبونه څېړلي دي. د کاترین چنګ د تحقیق نتیجې دا ښیي چې د ویرې احساس د کرونا وایرس په رسندوی کوریج کې ستر رول لوبولی دی. هغه وایي په 1968 کلو کې د ویرې یا په ویرې او وحشت پورې اړوند کلمات کارول شوي دي. دغو مکالو یا دوو کلماتو پر استفادې سربیره د کرونا د بد حالت د تشریح لپاره زیاتره داسې ادبیات استعمال کړي دي چې ویره او طرحه القا کوي. کاترین چنګ څېړنې ښودنه کوي چې په 500 مکالو کې د وژونکي وایرس کلمه استعمال شوې ده او دا په داسې حال کې دی چې د کرونا د وژلو اندازه لا انفلوئنزا ته نه ده رسیدلې. د سان او ډیلی میل په شان مصوري ورځپاڼو هم دې ته په پام سره چې د خپلو مطلبونو تر څنګ ډیر تصویرونه استعمالوي دغه ویره الکا کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې د دنیا په ځینو نورو سیمو کې ځینې روایتونه د ویرې او وحشت د شنډولو او د ډاډ او اطمینان د رامنځته کولو په تکل کې وو. دا مثال په توګه د سنگاپور لومړی وزیر لی هین لوینګ په پراخه توګه د ویرې د خورېدو په وړاندې د هوښیارۍ ضرورت اشاره کړې او ویلي دي ویره چې کله مدام سختیږي نو په طرحې وحشت بدلیږي او موږ د داسې کارونو ترسره کولو ته مجبوره کوي چې هر څه لا بدوي، لکه پروپاګاندا خپرول، د ماسکونو پټول او همداشان د خاصو ډلو ګرم بلل. په کرونا وایرس پورې اړوندو رپورټونو کې د بنیادي 44 په توګه د ویرې برجستګي د دې حقیقت ښودنه ده چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو په هکله د رسندوی کوریج ستره برخه په حقیقت کې د کرونا وایرس د خپرېدو په بهیر کې کرا او دقیقه اطلاع رسونه نه ده، بلکې د عمومي ویرې انعکاس دی. دا رښتیا ده چې لا یو خورېدونکي او ساري ویرس سره مخامخېدنه او د واکسن نشتوالی یې په خلکو کې پراخه ویره اچولي، خو هغه مهم ټکی چې د رسنیو ټول ماهران ورباندې ټینګار لري دا دی چې د غلطو خبرو د جعلي معلوماتو خپرول پر هغې اغیزې سربېره چې د ویروسونو په لا زیاتې خپرېدنې باندې لري د ویرې او وحشت په شان ساري احساسات هم په پراخه توګه خپروي، ځکه چې په یوې ټولنې کې رسندوی کوریج د ټولنیزو بحثونو لومړیتوب ټاکي. ټول تحقیقات او څېړنې د دې ښودنه کوي کله چې موضوعګانې د رسنیو له جدي پاملرنې سره مخامخېږي نو د ټولنې د غړو لخوا هم لا ډېر اهمیت پیدا کوي. په بلا وینا خبرونه شاید موږ ته ونه وایي چې څنګه فکر وکړو، خو دا راته وایي چې د څه په هکله فکر وکړو.
قدرمنو اوریدونکو، معمولا د نړۍ د عامه افکارو له مدیریت سره په اړوند رسندوی بحثونو کې وایي که یو وخت کارنده د تشخیص د خاوند هر کس ذهن مشغول کړي نو هغه یو استثنایی ښکارنده ده. همدا اوس په دنیا کې له یو 15 کلن ماشوم نه واخلي تر 30 کلنې بوډۍ پورې ټول له کرونا اندېښنې لري. کرونا وایروس په ماډرن نړۍ کې یو داسې کړکېچ رامنځته کړی دی چې رسنۍ هم ښکېل کړي دي او د ډیرو مکتبونو او ډیجیټل رسنیو فعالیت په نړۍ کې د کرونا له خپرېدو څخه سخت اغیزمن شوی دی. وړو رسنیو خپل زوړ مختصر رونق بایللی، ستری رسنۍ هم د کرونا په مدار چورلی او خبری ډولوالی او روایتی تر ډیره له لاسه تللې ده. له کرونا سره د مخامخېدو روده کم و زیات د کړکېچي ژورنالیزم په برخه کې ځایېږي او د دغه ډول ژورنالیزم د اصولو له مخې د تفسیر او اجرا وړ ده. کرونا بالاخره له نورو ښکارندو او انساني مصیبتونو ډیره بدله نه ده، لکه د سیلاب، زلزلې او جنگ په شان مصیبتونه، خو یوازنی توپیر دا دی چې په زلزلې او جنگ کې خبریال جنگ ځپلو او زلزله ځپلو خلکو ته ورنږدې کیدلی شي، خو په کرونا وایروس د ککړو کسانو روغتون ته د نږدې کیدو ډیر امکان نه لري او که هر رسنۍ د خبر او رپورټ لپاره خپل خبریال روغتونونو ته ولیږي نو د هغې ټولنیزې فاصلې
خلاف ورزی ده چې د وایروس د انتقال لړۍ غوڅوي. اندرا فونټین چې کله د لومون ورسپانې د نړیوال سرویس ایډیټرو د کورونا د جنگ د خبرونو د کوریج لپاره له الوتکې څخه په پراشوټ سره د دانګلی وو او ځان یې جنګي سیمې ته رسولی وو، خو د کورونا په وبایي حالاتو کې آیا داسې کارونه ممکن دي؟ آیا په روانو حالاتو کې د رسنیو او خبریالانو د لږ ریسک اخیستلو وجه له کورونا څخه رامنځته شوې ویره ده؟ شاید هم داسې وي، ځکه چې جنگ که هر څومره خطرناک هم وي خو یوه ناپیژندل شوې ښکارنده نه ده، خو کرونا یو ناپیژندل شوی دښمن دی.
خوږو دوستانو، کرونا په حقیقت کې یو داسې کړکیچ رامنځته کړی چې د رسنیو په برخه کې یې د هغوی کارکردګي په څرګنده بدله کړې ده. په کورونایي بحران کې د خبریاله رول تقریبا ورک شوی دی. زیاتره رسنیو د حکومتونو لخوا په وړاندې کیدونکو ایسایو قناعت کړی دی، او د روغتیا نړیوالې ادارې هم د حکومتونو په ایسایو بسنه کړې، او حتی رسنۍ یې له پروپیګنډو او د جعلي او نامعتبرو خبرونو له تولیده منع کړي دي. او دا هغه څه دي چې د خبرونو په خپرولو کې د حکومتونو د جدید دخالت په توګه یادیږي. مکتوبي یا پرنټ میډیا د ډیجیټل رسنیو د غلبې په وجه له دې مخکې هم له کړکیچ سره مخامخ وي، خو کرونا ټولې رسنۍ له خطرو سره مخامخ کړي دي، خو دغه خطره د کاغذي یعنی پرنټ رسنیو لپاره لا زیاتې دي. مثلا په جاپان، جنوبی کوریا، ملیشیا، سنگاپور او انډونیشیا کې ورځپاڼې له کرونا نه مخکینی حالت بیخي نه لري. حتی نړیوال خبری چینلونه هم په ټولې دنیا کې خپل خبریالان په نو پروتوکولونو سره مدیریت کوي، او زیاتره پکې له کوره کارونه کوي. په عین حال کې که څه هم کرونا د مطبوعاتو د کمزوري کولو بهیر سخت کړی دی، خو په عین حال کې د دغه ډګر کارکوونکو ته ځینې درسونه هم ورکړي دي. دا چې کله یوې ارتباطي ضد ښکارندې سره مخامخ شي نو غبرګونې باید څه وي او ځان څرنګه له حالاتو سره سم کړي. کرونا د انټرنیټ او د ارتباطي ټیکنالوژۍ استعمال زیات کړی، او رسنیو ته یادونه کړې چې له خپلو مخاطبانو سره زیاتره له انټرنیټه کار واخلي. په کرونایي پړاو کې پر مکتوبي فضا او متن باندې د تصویر او ویډیو د فضا برلاسه یوه هغه ښکارنده ده چې په خواهی تشه ادا کیدله، خو د کرونا بحران کې مودا پیښه ولیدله چې کومه محتوا چې د فلم متحرکو تصویرونو او حتی د انځور په توګه وړاندې کیږي له لیکلو متنونو څو چنده زیاته وه. یعنی په متن باندې د تصویر غلبه له هغو ځانګړنو ده چې په دې برخه کې رامنځته شوې ده.
په خبریالۍ یا جورنالیزم کې یو مهم اصل د کړکیچ جورنالیزم دی چې له مخې یوازې خپله د پیښې په خبري کوریج بسنه ونه شي، بلکې د غمیزې پایلو ته هم باید کوریج ورکړی شي. څو کسانو ته پته ده چې دمګرۍ د هغو کسانو کورنۍ چې په ټوله دنیا کې د کرونا له امله مړه شوي څه احساس لري؟ اغه کورنۍ چې حتی د جنازې او ویر مراسم هم نه دی ترسره کړی شوی. په روانو حالاتو کې د کړکیچ د پړاو خبریالان باید وتوانېږي چې دا پیښې ثبت کړي، او په ټولو خلکو او غمځپلو کورنیو باندې د دې کړکیچ اغیزې ته هم باید پام وکړي. ممکنه ده چې د ویرې د مخنیوي یا نړیوالې ویرې ته د لمن وهلو د ممنوعیت په وجه خبریالان ونه کړای شي چې په روانو حالاتو کې خپل ډیر رپورټونه خپاره کړي، خو دا داسې داستانونه دي چې وروسته به د رپورټ او کتاب په بڼه
خبره کیږي. د رسنویو د کارپوهانو وړاندوینه پر دې اساس ولاړه ده چې د کورونا له کړکېچ وروسته به د ډراما او ژورنالیسټي ادبیات زیات شي. په ډېر نږدې راتلونکي کې به ووینو چې د دې عمومي کړکېچ په اکله پریمانه انځورونه خپریږي، هغه انځورونه چې اوس نه خپریږي. خو پوښتنه دا ده چې دغه انځورونه نن سبا ولې نه خپریږي، ځکه چې تر شا یې داسې بازمیره او د مسلکي اخلاقو لرونکي خبریالان موجود دي چې پوهیږي د دغه ډول انځورونو او فلمونو خپرېدل به انساني کړاوونه لا زیات کړي او حکومتونه او درملیز سټاف به له احتمالي ګډوډۍ سره مخامخ کړي. په دې وجه دغه خبریال غوره ګڼي چې دغه ډول انځورونه فلحال د خپل میز په دراز کې وساتي، خو میداني رپورټونه برابر او ریکارډ کړي. شک نشته چې په راتلونکي وخت کې به د نړۍ په رسنیو کې د دې زمانې ګڼ ډراماټیک انځورونه ووینو چې له مخې به یې سینمایي آثار، تئاتر او ناولی او نور غیر شیان هم تولیدېدلی شي.
دوستانو د کورونا ترنګلی پړاو پړه د لړۍ د ننني مطلب وخت هم دومره وو، نو تر بل مطلب پورې مو پنی او من خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
دا تهران دے راند اسلامی جمہوریت غگ عزت من اوریدن کو ہم دے سر زم دا یو سات خبرونه هم پایت رسی گی تر بل خبرونه پوری چھ لورستو یو سمی زون نړیوالو خبرونو او تفسیر سره بیا ستاسو خدمت حاضری گو پلوئی او نیامن خدای مسپارو. اللہ ممل او مل کرے.